افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، په لږ د سات په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره صلیب کمیټې د چارو مشر ایل وی فلون د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارځواکۍ کې ډیری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري، خو ډېر کمې دغه مرستې تر لاسه کولای شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی او دې ته ژمنه ده چې راتلونکي میاشتې او کلونه دې ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایوه وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. وطنبایوه وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده، او زیاته کړه چې همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن وطنبایوه په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي، خو دغه هڅې د حکومت له پرسمیت پیژندنې څخه لرې دي. پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنۍ دوه باندې دوه کاله کېږي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه عمده عوامل بلل کېږي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي مؤسسو او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په تاجکستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله د وژل شو د مړو شوو کسانو شمیر ولسو تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن سیشن بې د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل د کفرنهان له سیند څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یو نارینه دي. د لټون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه یې د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لیږدولی دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلي وو دغو ورښتونو د پلازمینې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې هم تلفات اړولې دي. چارواکو د سیلابونو له کبله په دغو سیمو کې د لارې او سړکونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړی و. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشې کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې نن د عمران خان لخوا په یاد قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پرېکړه اعلان کړه. سترې محکمې ویلي په دې اړه به نور جزئیات وروسته وړاندې کړي، خو د سزا ځنډولو درخواست منظور کړی دی. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال دولتي ډالیو پر پلور انتورن شوی و. ایران او عراق په ګډه توافق کړی چې د عراق په شمال کې د ایراني کردانو مخالف ډلې بې وسلې کړي. د دواړو هېوادونو چارواکو پرون دوشنبه د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت توافق کړی چې د سپتمبر تر 19 به د دوی په خاوره کې میشتې وسله والې ډلې بې وسلې کړي، او بیا به یې له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته انتقال کړي چې د عراق لخوا ورته ټاکل شوي دي. د ایران او عراق ترمنځ دا توافق په داسې حال کې شوی چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندو او ډرون الوتکو بریدونه کړي وو. تهران دا کردان تورن کړي وو چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پینه مانی وای ولسمشر بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دی، او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل دریستل واضح کړی دی.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی چې ولې د سپینې ماڼۍ دغه دریځ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د سلسله نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او له بنده د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. دغه راز په یو بل راپور کې به واورئ چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د خپلې حافظې له خرابوالي شکایت کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسالت تسلیم کړم، الو وایي نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستې، مالو ولا پیسې مې نه دي اخیستې، وایي ویل مال هېرې مې شوي. بیرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، وایي اولاد ما مې هېرې شوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده. د سپینه ماڼۍ ویاندې دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وکړې او ویل دوی طالبانو سره د نجونو د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اندېښنو په اړه واضح دریز غوره کړی دی. متحده ایالات داسې مهال یو ځل بیا د افغان نجونو له زده کړو د ملاتړ غږ اوچتوي چې یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک ته بې برخلیک او بخې حال ته ځورېږي.
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پیل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینه ماڼۍ وایاندې کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریز ادامه ولري.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړې دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکه د تل لپاره دی او بدل به نشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړي چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف خود نه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او وی ویل 95% طالبان پر خوځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې لښپګم ټولګي پورته یو شمیر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهیږي چې طالبانو د کوم موخه لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا:
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړی و چې نن تاسو ته طرحه جوړیږي، سبا تاسو ته طرحه جوړیږي. په دې طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تیرې شوې، له خدای طرحه چې نه جوړیږي د دې طرفه موږ په دې امید او تمه باندې کینولې یو. د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دې د کارونه چې موږ ته تمه راکوي ته یو نفرم جوړوي، دا چې دی ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودي منځتلو سبب ګرځي.
نن 209 ورځ د چي طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلی او تر خوای 209 ورځ د چي نجونی او خزي په هانتونونو ته لټلو منه شي. لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او په هانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د طالبانو د حکومت لوی بهانه دی وی کړنلارې جوړول دي. هغه چلانه د جوړ شوی او پټول کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پختنه لاندې راوسته.
و هم ورته چې سپینه ماڼۍ وایي چې د جو بایدن اداره د افغان نجونو له زده کړو د ملاتړ دوام ته ژمنه ده او په داسې طریقه به له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له کېدونکو مرستو طالبان برخمن نه شي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د نجونو له زده کړو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او رانو ساده سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په تېرو دوو کلونو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو څومره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده؟
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. سره ملاتړ کوي تاسو چې نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولای نشو. که ځینې کسان چې جرأت کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرېږي چې یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نه همکاري په دې دی بخش کې موږ افغان جن سره نه دی شو باور وکړي چې یعنی اوس هم اوس مهال چې موږ په افغانستان کې اوسېږو په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه موږ ته نشته. حتی موږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې موږ په دولت یا که موسسې کې چې موږ کار مو کوو اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګه ملاتړ زموږ نه کوې چې موږ ته دا حق راکوې چې موږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو او پانتون یا ماستری لپاره هیز نه و. یعنی باور وکړي چې درته داسې شرایط نشته چې انجون وکولی شي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي.
د سپینی مانی ویاندی ویلی دی چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکارۍ په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا نجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې د سی عمومي چاپیریال رامنځته کړی او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
سره ملاتړ کوي مونږ ته واضح کی په کوم بخش کې موږ سره ملاتړ یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې موږ ته د مکتب دروازې واضح کی. اکثریت از یعنی میلیونونو نجونو نه وشته دي هم دا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي او د پانتون دروازې ورته بند دي. نو په کوم بخش کې موږ سره همکاري کوي؟ تاسو کولای شئ چې همکاري کوي دا پوښتنه می شکل موږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع اساسي مشکلات باید حل شي. اکثریت نه یو ډیر کم کسان له دې بورسو او د دې مزیتونو نه استفاده کولای شي. ډیر کم ځکه چې دویم چې داسې کارونه کوي دا ټول کارونه یعنی پنهانی په شکل کېږي. که دوی درس ورکوي که کورسونه ځینې کورسونه چشته دي نجونو ته دا ټول پنهانی کارونه دي چې کوي دوی. یعنی باور وکړي یعنی اساسي یا عادي په شکل هیڅوک نشي کولی چې یو کورس د نجونو په نوم چې نجونو راشي درس وایي یا داسې نور شیان جوړ کړي. او دا بورسونه درسره یعنی که محرم درسره نه وي ته اجازه د سفر نه لري. نو د بورسونو حق سره تا ته ورکول کېږي چې ته بورسې ته لاړ شي یا اروپایي ممالکو ته یا آسیایي ممالکو ته تحصیل لپاره لاړ شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرحه باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
دوی همیشه وایي هم داسې چې شرایط برابره او شرایط برابره او د دوه درې کاله کېږي دوی داسې طرحې باندې کار کوي چې په درې کاله کې هم دي کې شرایط نشي برابروي. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبي کوي. که کوم طرحې درلود اوس به حتمي یعنی هرومرو به شروع کېده او خپل طرحې عملي کول.
په کابل کې د ښوونیز مرکز له ښوونکي او د نجونو د زده کړې ملاتړ اورانوس سادات سره په دې اړه مرکه وچې سپینې ماڼۍ ویلي چې د جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه طالبانو ته واضح دریځ څرګند کړی، خو دا چې ولې تر اوسه پورې دغه دریځ نتیجه نه ده ورکړې په دې اړه خپل نظرات سره شریکول.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته لتاسو سره ده.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د سر سلیم نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان لپاره د دې کمیټې مسول ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خاطر پردې سره سره د ټلیفون په کرښه دی. پردې صاحب، په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ووایه مهرباني.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه نه دروي. د کمیټې د دوشنبه ورځ نه وخته په ویلامه کې ویلي چې افغانستان په ټوله نړۍ کې د دوی لپاره د عملیاتي چارو لمخې دویم هیواد دی او دوی له دغه هیواد څخه د وتلو کوم پلان نه لري. د دغه کمیټې په اعلامیه کې په افغانستان کې د آی آر سی پلاوی مشر ایلون فلوین له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې له هر دوو افغانانو څخه یو روغتیایي اسانتیا او تلاسرسی نه لري او یا هم د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د آی آر سی مشر ویلي دا په دې معنا ده چې د ماشومانو زیاته برخه په خوارځواکۍ اخته ده او له همدې امله ځینې تلف کیږي. خو د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره په راتلونکي ژمي کې ډیری هغه کورنۍ سختو مرستو ته اړتیا لري چې له ورته حالت څخه رنځوري. د آی آر سی ټولنې مشر په نړیوالو پراختیايي ادارو غږ کړی چې له افغانستان او له هغو مهمو زیربنایي ادارو سره خپلې مرستې زیاتې کړي کوم چې په تیرو کلونو کې خپل ځپل شوي افغانانو ته مرستې رسولي. په افغانستان کې د آی آر سی چارواک په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې یو شمېر بېوزله افغانان به د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي په تیرو دوو کلونو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې ده. آی آر سی په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل د ماموریت د دوام خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو مرستندوی موسسو په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدود کېدو اعلان کړی و. ویلات هم په دغو ادارو کې د ښځو کاربندیز د طالبانو لخوا.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم د پاکستان مسایلو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد عالی محکمې نن د عمران خان لخوا د عمران خان لبنده دی عمران خان دی بند خوشی کولو پریکړه کړې ده. عمران خان د خپل واکمنۍ په موده کې د هغو ډالیو د پلورلو په غیر قانوني توګه په تور په درې کاله بند محکوم شوی و چې د بهرنیو دولتونو څخه ترلاسه کړې وې. د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب مهرباني وکړئ چې آیا تر اوسه دغه پریکړه عملي شوې او عمران خان خوشې شوی کنه؟
مننه نوري صاحب. عمران خان چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم و د هغه په اړه عالي محکمې نن دا پریکړه وکړه چې د عمران خان ته چې کومه سزا شي وه د اګست په 15 باندې لکه څنګه چې تاسو ووی د ډالۍ په سر باندې چې کومې ډالۍ کې د ولکیږي چې دای خرڅې کړي وي یا تور په باندې نو عدالت وی چې دا سزا ځنډول کیږي. یعنی کوم هغه چې تورې چې کارول شوی هغه ځنډول دي ختمول نه دي. نو عمران خان تر اوسه پورې د جیل نه یا نه دی خلاص شوی او هغه تر اوسه پورې هلته بندي دي.
دغه نننۍ فیصله به آیا فکر کوي چې عمران خان ته بیا هم د دې زمينه برابر کړي چې بیرته د سیاست ډګر ته راوګرځي او د خپل ګوند مشري وکړي؟
نه،
د پنځو کلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونه څخه هم مخکې په نورو د فساد په قضیو کې منع شوی او له سیاسي فعالیتونه
بالکل دا چې د اګست په 15 باندې کومه فیصله شوې و د یو بل عدالت هغه چې د دین وړو کې عدالت هغه د فیصله کړي و چې عمران خان و 15 کال ده نه اهل هم هی. نو هغه فیصله تر اوسه پورې هغه په اړه باندې هیڅ واضح احکامات نه دي راغلي. نو دې مطلب دا دی چې تر اوسه پورې هغه فیصله په زیاده او عمران خان هغه نه اهلی چې کومه ده چې په سیاست کې برخه نشي اخیستی تر اوسه پورې ختم شوی نه ده.
د دې قضیه دغه توشخانی قضیه وایي. توشخانه څه معنی؟
توشخانه دا هغه یو زیوی چې کله چې د ستر چارواکي چې دی لکه صدر اعظم شو یا ولسمشر شو دی ته چې د بهر هیوادونو نه د نورو هیوادونو مشران کله چې دی لاړ شي نورو هیوادونو ته هغه ځینې چې وته کمې ډالې ملاویږي نو هغه ډالې بیا راځي او هلته ایښودل کیږي. و د هغې د اصولو تر مخه هر کله که یو ولسمشر یا صدر اعظم دا اوغاړي چې دغه ډالې ځان ته والي نو یو خاص رقم یعنی یو خاص پیسې به ورکوي چې هغه به د بازار د ریټ نه کمی وي. ی بازار ریټ نه به کمی وي خو یو خاص پیسې به دی ورکي بیا ځان ته خستې شي نو بیا د خوخه دغه د خرڅي کار سکي. اوس په دې باندې تور دی چې عمران خان چې دا کمی ډالې اخستې دي چې باغی کې د سعودینم ډېر زیاتې قیمتي ډالې دي هغه چې اخستې دي دا تور لګی چې دای په ډېرو کمو پیسو باندې اخستې دي او بل د ظاهري کړي نه دي دای پټي ساتلې دي.
ته نننه پریکړه د پاکستان د اسلام آباد د عالی محکمې دا به د راتلونکو انتخاباتو چې معلوم نه ده تر اوسه پورې کله به ترسره کیږي پارلماني انتخاباتو په برخه کې پر سیاست څه اغیز وکړي؟ خپل عمران خان ګوند سره به څومره مرسته وکړي؟
اوس خو داسې ده چې په عمران خان باندې نور هم ډیر زیات قضیې دي، یعنی په دې باندې سب تر شلو پنځه ویشتو نه زیاتې قضیې دي په دې باندې، نو که دی په دې یو کې خلاص هم شي نو دی به بیا په بله کې رانیسي. خو تر اوسه پورې دا نه شي ویل کېدلی چې عمران خان به ډیر زر دې قضیو نه راوځي، نو امکان دا دی، قوي امکان دا دی چې که انتخابات کېږي، او تر اوسه پورې د انتخاباتو نیټه هم نه ده معلومه چې انتخابات کېږي که نه کېږي، که کېږي نو کله به کېږي، دا هم تر اوسه پورې واضح نه ده. خو که کېږي هم نو په دې نږدې راتلونکي کې د عمران خان په انتخاباتو کې یا په ټول ټاکنو کې برخه اخیستل دا داسې لږ مشکل ښکاري.
بله ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان د عالی محکمې د نننۍ پریکړې په باب خپل نور معلومات سره شریکول. د پاکستان عالی محکمې البته په اسلام آباد کې فیصله کړې چې د ډالیو د غیر قانوني پلور په تړاو قضیه کې د عمران خان سزا وځنډوي او هغه په ضمانت خوشې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
آزادی رادیو اوری دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د نجونو ځانوژنه زیاته شوې. دا د بریتانیا د خبریدونکو ګارډین ورسپانې د وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې د ورسپانې هغې څېړنې ته اشاره شوې چې د نیمروز او هرات په ګډون د افغانستان په 11 ولایتونو کې ترسره کړي او ویل شوې چې په دغه ولایتونو کې د ځانوژنې ګڼې پیښې او هڅې شوې چې یوازې یوای د نارینه او پاته نورې یې د نجونو او ښځو لخوا شوې دي. که څه هم په مشخص ډول نه دی ویل شوې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ځانوژنې څومره پیښې شوې، خو مقاله لیکونکي د خپلې څېړنې له مخې لیکلي افغانستان کې د نارینه وو پرتله ښځې 15% زیاته ځانوژنه یا د ځانوژنې هڅه کوي، حال دا چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نور نړۍ کې د ښځو پرتله د نارینه وو د ځانوژنې پیښې ډېرې دي. ورسپانې د لطیفې په نوم د یوې نجلۍ کیسه راخیستې چې د ځانوژنې هڅه یې کړې او په وینا یې دا اقدام وروسته تر دې وکړ چې د ډاکټرې کېدو هیله یې په اوبو لاهو شوه. وړاندې د رویا په نوم په هرات کې د بل نجلۍ د ځانوژنې یادونه شوې چې لامل یې د میړه لخوا ورسره دوامداره تاوتریخوالی بلل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې ګارډین ته ویلي دوی دا مهال په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر مخ په زیاتېدو ویني چې له ژونده مرګ ته ترجیح ورکوي. د مقالې په پای کې راغلي چې دوی د نجونو او ښځو د ځانوژنې په اړه معلومات په شخصي ډول له روغتیایي کارکوونکو ترلاسه کړي او په وینا یې د طالبانو د حکومت مسؤولو چارواکو له خبرو کولو ډاډه کړي. ګارډین دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د ځانوژنې یو شمیر پیښې ان سبتیږي نه او د ټولنیزو دودونو له مخې یو شمیر نجونې له ځانوژنې وروسته په پټه خاورو ته سپارل کیږي. یوریشیا ټایمز خبرونه په افغانستان کې د غورانو د سارلو او د افغانستان د سرچینو د ترلاسه کولو لپاره د چین د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې او هغې ته یې په افغانستان کې د چین لویه لوبه سرلیک ورکړی. په دې لیکنه کې لولو چین له دې سره سره چې ایغور فعالانو ته د پناه ورکولو په خاطر له طالبانو ناراضه دی، خو د دې لپاره چې د افغانستان طبیعي سرچینو ته سترګې نیولې په دې نارضایتۍ سترګې پټې کړي. چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، که څه هم د شی جن پینګ د ولسمشرۍ په دوره کې چین په کابل کې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، خو د ایغورانو پر سر نارضایتۍ پکینګ اړباسي چې له احتیاطه کار واخلي. خبرونه د چارو د کتونکو په قول هغه راپور ته اشاره کوي چې وایي په افغانستان کې د چین نفوذ تر ډیره د ایغور فعالانو د سارلو په خاطر دی، ځکه چې هغوی د چین کورنۍ او سیمیز امنیت ته ګواښ دی. خو له دې سره سره چینایي شرکتونه په افغانستان کې په شدت د فرصتونو د ارزولو او په ځانګړي ډول د طبیعي سرچینو د استخراج لپاره د قراردادونو د لاسلیک کولو په حال کې دي. یوریشیا ټایمز خبرونه زیاتوي د نړۍ اکثره قدرتونه په وچه کې ایثار افغانستان ته د آسیا د دروازې په سترګه ګوري. د خبرونې د لیکنې په دوام کې د باختر خبری آژانس د جولای د میاشتې د راپور یادونه کړې چې پر اساس د طالبانو له قوله ویل شوي و چې د چین فان چاینا کمپنۍ د افغانستان د برېښنا، سیمنټو او روغتیا په برخو کې نږدې 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي.
آزادی رادیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو د خپل حافظې له خرابوالي شکایت کوي. روغتیا پالان وایي د حافظې کمزورتیا له رواني فشارونو، بې وزلۍ او نورو ټولنیزو ناخوالو سره اړیکه لري. په افغانستان کې د کلونو جګړو هم د نورو ناخوالو تر څنګ د خلکو پر روان ناوړې اغیزې کړې دي. نور په دې راپور کې
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و. اته ورته چې ډاکټر صاحب، یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وایي چې دغه مرض د څه وخت راایست درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتي. ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکو وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته شوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه شوي نه دي. شاوخوا دیرش کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه شوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره شوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و، دوی وایي چې د هیرې مرض مزیات شوی دی. یو ورځ یو ډاکټر کور ته به ولیولو، سر را ووتو، کلی جنو رکوا د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته شوی دی. په کلی پسې ګرځېده چې زما کلی چې ده که نه، خلک ته دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دی هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله، هغه د دې مساله کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی. موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل نیم زر افغانۍ به مورچ راوخت. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دلته تسلیم کړه. مال وایي نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستې. مال ولا پیسې مې نه دي راخیستې. وایي مال هیرې مې شوې. بیرته ورلم. کله چې ورنم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، ولادي ما مې هیرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دا خلکو هیره زیاته شوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات شوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سری سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم، او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کارت چر کړی دی، او په کټ ته میاشت 3000 افغانۍ راکې، او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زه وس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پورې چرواک پورې ورسی وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنی د ولایت په سطح ډوره غټه ده. دلته حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې و دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولا د بیا خصوصا د هلمند خزراتی ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده تر امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي یا شرات او یا د شپتي یا د نور امراض پر خوسي د زراعت ډاکټرانو سره هغه د ټیسټ کې د لابراتوار نسس دوا وي چې شپه پر دي خو زاید دي چې ګټ ورته ورکسي نور ساده مډیر کښټو تر سي کښټونه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته پام نه ورانه ورته ونی سره نور په جیزه سره خلک او